د سحر شپږ بجې سوې. دا خبرونه مو یو ساته ده چې د هیلو وړانګې ډرامه یې په دویم نیمایي کې اوریدلی سي. السلام علیکم. نن د دوشنبې ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا لومړۍ نیټه، د مې میاشتې 22مه. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلوو. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږۍ ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشري د هغه هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجی مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د جنګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جنګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلی دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان شته او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یو ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړي د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې اقتصادي تر ډیره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو ترڅنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار یې تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حملې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دي پرېښي او هر څه تخریب کړي دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول په پلازمینه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي سره رنگونه وویشتل. ویل سیوی د دې سره رنگ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګندول وو. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو ګڼو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم سوی و چې کرملین پلوه ګڼل کیږي. په اعتراض کوونکو کې چې شمیر یې شاوخوا زر ګڼل کېده، د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل وو. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور ښځې او ماشومان له سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په 1300 کسانو کې 1 ښځې او 3 ماشومان، دغه راز د قزاقستان 15 وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي د قزاقستان دغه 15 وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلوال له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت راوستل چې داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی و. د هندوستان د غوره لیګ یا ای پی ایل د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو ور بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چیلنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین وو، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي او په دې سره سږ کال هم پلی آف ته لرسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن گیل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم او ممبئی انډینز په څلور مقام کې پاتې سول. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت د دې هیواد معلولین ډیر اغیزمن کړي.
په خدای کله دی وروبس لرو او دای وخت راغلی دی چې یو پرسل ګریز مار انولې دی څنګه یې سپرې په خپل دی په کور کې دولس نه پاره.
طالبان وایي چې په ایران کې ګڼ افغانان لیدم څخه ژغورل سوي. دوه هلته
دوه سوه هغه افغانان چې په اعدام باندې محکوم شوي وو هغوی د اعدام څخه ژغورل سوي، هغوی باندې به د اعدام سزا نه پلی کېږي.
په کندوز کې د قرقل بازار سوړ شوی.
زه کله مخکې بازارونه کول بازار تازه رابی لرزله دی ورو کې نشته او نه سوګاله لی بازار بیخي ولیدو.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې نږدې 15 کاله کېږي د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي خو لا هم فعال نه دي. د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک او اوبه او صابون مینځي.
ها ها، نو دا ځل خو به د ناروغې نانځه کې هم د ډاکټرې خبره منلې وي.
تر او بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې روان ناوړه بشري وضعیت د دې هیواد معلولین ډیر اغیزمن کړي. په دې هیواد کې چې څه باندې 40 کلونه په جګړو کې شکیل پاتې سوی په سلګونو زره کسان په ماین چاودنو، هوایی بمباریو، ځنوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول سوي دي. په تیره معلول شزي او نجوني د ژوند له سخت حالت سره لا سوګریوان دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوي په افغانستان کې بشري بحران د هیواد پر هغو وګړو چې معلول دي خورا زیات اغیز کړی دی. او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل روان 2023 کال په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له معلولیت سره ژوند کوي 2,400,000 کسانو ته رسیږي. او چا وایي مرستندویه ادارې په پام کې لري چې د دغو معلولینو له ډلې 2,000,000 ته یې مرستې ورسوي خو زیاتوي د دې لپاره چې دغه معلولین له مرستو برخمن شي عاجلو مالي مرستو ته اړتیا ده. او چا چې د افغانستان د روان بشري بحران او د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د مرستې په اړه وروستي ارقام خپروي نه دي ویلي چې تیر 2022 کال کې مرستندوی ادارو چې د افغانستان له تر ټولو زیانګالو میلیونونو وګړو سره مرستې کړي څومره معلولینو. خو دا اداره سږ کال د افغانستان د بشري وضعیت د غبرګون د پروګرام د عملي کولو په برخه کې د مالي سرچینو له کموالي شکایت کوي. سکال ملګرو ملتونو د افغانستان له تر ټولو زیانګالو شاوخوا 3,000,000 وګړو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 4,600,000,000 غوښتنه کړې، خو تر دا وروستیو پورې د دغو غوښتل شوو پیسو شاوخوا 6% ترلاسه کړې دي. افغانستان چې څه باندې 40 کلونه په جګړو کې ښکېل پاتې شوی په سلګونو زره وګړي یې په مانچاودنو، هوایي بمباریو، ځانوژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول شوي دي. خان محمد چې د کندهار ښار په جنوب کې د صالحانو په نوم کلی کې اوسي یو له دغو معلولینو څخه دی چې وایي تر اوسه ورسره هیچا مرسته نه ده کړې.
په خدای ډېر خوښ ستوندل ولا کله د ګیس وس لرو، په خدای کله دی وړو وس لرو، او دی وخت راغلی دی چې یو پرسل وریځ مارل ولېږ تندر سپرځ به خپل په کور کې دولس نفره هغه په خدای دی وخت راغلی دی چې خولي خلاصوي دي په اوبو کې مې شولې وروره موږ پر ټول اسلام باندې کوو پر نړیواله ټولنه باندې خبر دی وسی مگ دی وبنی وار دراسه مسی دراسه چې مگ علاقه وبنی مگ فرصت علاقه باندې پراتوی
د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د صالحانو په کلی کې شاوخوا 1500 معلول کورنۍ اوس چې اکثر یې په بمی چاودن او بمباریو کې دوړ لاسونه یا دوړ پخیاو سترګې لاس ور کړی دی. د وی سروې لمخې چې ایشیا فاونډیشن بنسټ د 2000 کال په می کې خبره کړې و ویل شوې چې د افغانستان 80% لویان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي چې کم 14% سخت معلولین خودل شوي دي. همدارنګه د افغان ماشومان په اړه ویل شوې چې د 2 او 10 کلونو ترمنځ باندې 10% ماشومان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. بشری حقوقو د څار سازمان هغه مهال په یو راپور کې ویلو چې د ښځو په منځ کې سخت معلولیتونه خورا زیات دي چې دا د دې سبب شوی چې افغان ښځو انجونې د مرستو زده کړو کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ستونزو تبعیض او جنسي ځورونې سره مخامخ شي. په افغانستان کې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي پر معلولو ښځو او انجونو سربیره نور عادي ښځې او انجونې هم په تیره د کار او زده کړې په برخو کې له ډیرو محدودیتونو سره مخ شوي دي. کابل ښار کې د ترکاریو او میوو ځینې پلورونکي وایي د ښاروالۍ لخوا دوی ته په ټاکل سو مارکیټونو کې کاروبار چندان ښه نه دی. دوی انتقاد کوي او وایي داسې مارکیټونو ته انتقال شوي چې خلک د سودا اخیستو لپاره کم ورزي. دا راپور چې نرګس حسن زئی مومن چمتو کړی د یو میوه پلورونکي په ژغ سره پیلېږي.
میوه پلورونکی حسین انتقاد کوي، وایي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي د دې په خبر دوی یو ناسم ځای ته انتقال کړي. نوموړی وایي داسې مارکیټ دی چې نه خلک ورته راځي او نه هم مناسب چاپیریال لري.
ناهی کراچی را وڑی او پو کرای سرای که ترلی هیچ خرسلاو نشتا خلق بیچاره دی پام نلری چه دا خلق چه کوی او چه نکوی فقط طولی دلتا سرای تراوستی نور نو دی سرای تاو گوری نه کانکریت لری نه همبل چه ام دا خطی خوری او شگی دی او هیچ خرسلاو نشتا.
د ترکاری یو پلورونکو رازق حمایي د کابل خاروالي لخوا په ټاکلي سراي کې دوی د ګټي په ځای تاوان ډیر کوي. رازق دا هم وایي چې دوی اړ دي کابل خاروالي ته په دې مارکیټونو کې میاشتنی کرایه هم ورکړي.
نو سوداش ته به هم ډیر لوړې شوې دي. د خدای په غضب گرفتاری او د مجبورۍ دلته ترکاری پلورو تر نیمای ډیر مال مخربې کې نیمای نورې هم د دکان په کرایه کې زی د تاوان په سر تاوان دی.
میوه پلورونکي نه وایي د کابل ښاروالۍ لخوا ټاکلې ځکه اخستونکو کم راځي، نو دا چې سودا کمه کیږي دی هم اړ دی چې میوه پلوړه به یو پلوري. دوی دا هم وایي چې سره له دې هم نشي کولای خپل لګښتونه پوره کړي. نه یې مزادي رادیو ته وویل د میاشتې 800 افغانۍ کابل ښاروالۍ ته د ټاکلې ځای کرایه ورکوي.
دا پروسه چې کابل ښاروالي پیل کړې د دوی په عقیده مارکیټ یې جوړ کړی تو وکولی شي له ښاریانو سره مرسته وکړي، خو ناموږ ته واقعیت دا یوه ستونزه ده. ستونزه دا ده چې دلته خلک بلد نه دي او مال او جنسونه هم دلته قیمته دي او ډېرې خراب دي.
خود طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزای وایي ځانګړو ځایونو ته د کراچۍ له انتقال څخه د دوی موخه ښاري نظم راوسته. نوموړي ازادي رادیو ته وویل د هرې سیمې کرایه د ځای د موقعیت پر بنسټ ده چې کومه ناحیه کې ډیره کمه او یا هم په متوسط ډول سودا کیږي.
بلر تمام شهر کابل کابل ټول خر کی فرق نه کوي چې دوی کوم مسلک مخته بیاي هر ځای او هر سره کې چې دی کابل خروالي هغوی ټاکلي ځای ته انتقال کله او هلته فعالیت کوي او په هیڅ شکل موږ اجازه نه ورکو چې خاري نظم خراب کړي. په ځنګړی توګه میوه او ترکاری پلورونکو ځکه موږ ورته مارکیټ مشخص کړی او هغوی په مارکیټ فعالیت کوي او هر څوک چارټیا لري نو موږ مارکیټ ته بځي.
خو نو موري د سبت شوی کراچۍ د شمیر او د چ په میاشتنی ډول له هرې کراچۍ څومره کرایه تر لاسه کوي څه یو نه ویل. کابل یو ګڼ مشته ښار دی. مخکې تر دې په ډیری پلورونکو د واټنونو پر سر لګنه ګونی په ډکو سیمو کې خپل کراچۍ درولې او سودا به پلورل. خو د طالبانو حکومت له یو مدیر رئیس ځنګړي مارکیټونه او ځایونه ته د دوی د انتقال بهیر پیل کړی دی. د یادونې دی چې دا کار په وار وار د مخکنی جمهوریت نظام کې هم د کابل ښاروالۍ لخوا شوې ده، خو له یوې مدې وروسته به کس بیرته زړه په زړه شو او د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو حکومت ویل ایراني چارواکو سره د خبرو او ترلاسه سوي تفاهم په نتیجه کې په هغه هیواد کې په لسګونو په اعدام محکوم سوي افغانان بندیان لیدم څخه ژغورلي او سلګونه نور افغان بندیان افغانستان ته لیږدولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان دغه راز ویلي چې پیران کې د نورو افغان بندیانو په اړه هم خبرې اترې روانې دي چې یا خپل هیواد ته انتقال او یا په هغه هیواد کې د بند موده کمه کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره د خبرو په نتیجه کې په هغه هیواد کې 200 افغانان چې په اعدام محکوم شوي وو له اعدام څخه ژغورل دي. د دې وزارت مرستیال وایان حافظ ضیا احمد په دې اړه پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره د مرکې یو برخه خبره کړې چې وایي
دغه راز زندانیانو په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت وکول شو چې له ایران هیواد سره یو تفاهم ته ورسي، تر څو هلته 200 هغه افغانان چې په اعدام باندې محکوم شوي وو هغوی له اعدام څخه وژغوري چې په هغوی باندې به د اعدام سزا نه پلي کېږي.
ایران د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په وروستي راپور کې هغه هیواد یاد شوی چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ له بل هر هیواد زیات اعدامونه عملي کړي دي. حافظ ضیا احمد زیاته کړه چې له کوچني اختر مخکې له ایران سره یو تفاهم ترلاسه شوی چې پر اساس به هغه افغانان چې د بیلابیلو جرمونو یا د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله هلته بندیان دي افغانستان ته لیږدول کیږي او دلته به یې دوسیې څیړل کیږي. د هغه په خبره د دغه تفاهم له مخې تر اوسه نږدې زر هغه افغان بندیان چې دوسیې باید وڅیړل شي افغانستان ته انتقال شوي او دغه پروسه په ښه شکل ترسره شوې ده. هغه همدارنګه وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا بیا هم روان دي چې په ایران کې د په بند محکوم شو افغانانو د بند مدارکه مکړي. د طالبان حکومت نه دی ویلي چې په اوس وخت کې د ایران په زندانونو کې څومره افغان بندیان دي، خو د بشري حقوقو ډلو ډیر ځلې په هغه هیواد کې افغان بندیان او دغه راز له عادي افغانانو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبان حکومت لغوه کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په دې هیواد کې افغان کډوال له ډیرو محدودیتونو سره مخ دي. د کمیسیون د ایران له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي دي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو لپاره د عاجل اقدام وکړي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ایراني چارواکو یې شمیر 2 میلیونه تنه ښودلی دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس ویل کېږي د هیواد د افغان کډوالو د تګ بهیر لا ګړندې شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په یو رسمي سفر هندوستان ته تللی. نوموړی به د دې سفر پر مهال د هندوستان غوره لیګ د پاتې سیالیو د لیدلو ترڅنګ د هندي کرکټ بورډ له مشرتابه سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. بختیار ساحل تفصیل راکوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د هندوستان کرکټ بورډ ادارې په بلنه د یک شنبه په ورځ هیواد ته لاړ او هلته به د آی پی ایل د پاتې لوبو د لیدو ترڅنګ د هندي بورډ له مشرتابه سره په یو لړ موضوعاتو هم خبرې وکړي. ښاغلی اشرف په دې پیغام کې ویلي دي چې د هندي کرکټ بورډ له لوري ورته د آی پی ایل سیالیو د پلی آف او پایلو به د لیدلو رسمي بلنه ورکړل شوې ده. نو موري زیاته کړې ده چې د لوبو د لیدو ترڅنګ مهمه موخه دا ده چې له هندستان سره د سوپر لیگ د 3 ورځنیو زنډیدلو سیالیو لپاره د نیټو پټاکلو او تر سره کولو له خپل سیالانو سره خبرې وکړي. میرویس اشرف زیاته کړې
د هندستان هیواد رسمي بلنه باندې د بی سی سی آی د آی پی ایل سیالیو ته پلی آف او فائنل لپاره دعوت شوی ما چې په دې دوران کې به څلور مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو د بی بی سی سی آی سره. په دې کې به لومړی د موږ درې ورځنۍ د سوپر لیگ مسابقې پاتې چې په تاریخونو به خبرې وکړو، په تخنیکي مسایلو به خبرې وکړو چې څنګه یو بل سره مرسته کوي، خصوصا دوی موږ سره څنګه مرسته کوي چې څومره ډاډ راکوي. د نننس کلنو د الف لوب ډلې تګ راتګ هلته مسابقې کول یا سیریز بایلټرل سیریز باندې خبرې ورسره کول دي، او کېدای شي کوم ځلې موږ هلته یو هیواد د کوربه په صفت باندې هلته هوسټ کړو.
هغه دغه راز د هندوستان حکومت له لوري افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو موضوع هم جدي وبلل، او ډاډ یې څرګند کړ چې د خپل سفر پر مهال به د حل لپاره د هند کرکټ ادارې له مشرتابه سره خبرې وکړي. د نوموړي په خبره چې دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي او ذکر شویو مسایلو ته به حل لارې لټوي. باید وویل شي چې د پخواني افغان حکومت په دوران کې د هندوستان کرکټ بورډ ادارې له افغان کرکټ بورډ سره په بیلابیلو برخو کې ګڼې مرستې کولې، چې افغان کرکټ ادارې به د یاد هیواد په بیلابیلو لوبغاړو کې خپلې نړیوالې سیالۍ ترسره کولې.
په کندوز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور کارونه صفر ته راټیټ شوي دي. د یو شمیر سوداګرو په وینا چې پخوا دوی د قرقل پوستکي یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم صادرول، خو په وروستیو کلونو کې له هیواده بهر د قرقل پوستکي نه صادرېږي، له کبله د قرقل پوستکو د پیر او پلور چاره ټکنۍ شوې ده. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندز ولایت کې د قرقل پوستکو یو شمیر سوداګر وایي چې په وروستیو کلونو کې په نړیواله کچه د قرقل پوستکو بازار خراب شوی دی، او تر څنګ په هیواد کې د سیاسي ثبات نشټوالي لامل د قرقل پوستکو د پیر او پلور کچه صفر ته راټیټه شوې ده. سید عالم چې له پخوا راهیسې په کندز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور کاروبار کوي، هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه کال مخکې بازارونه ښه ول، بازار بازار ابیل دل دی ورځو کې نشته، نه سو غالا لی بازار پیخي ول وې دو نه خرڅيږي، بازار خارج ته نه تل اوس نشته دی با پوسکی لګ لګ دی غار ځان دی به خي سوګي نه لال دی اوس اړي بیچاره به شل لک تاوان کړي.
دی یاد ولایت یو بل سوداګر محمد دولت چې سلوي کال دی قرقل پوسکو دی سوداګری په برخه کې کار کړی، هغه و دی قرقل پوسکو دی نړیوال بازار خرابې دول عمل دی د په شمول زیات شمیر سوداګرو له یادې سوداګری څخه خلاص اخیستای دی.
پوست قرقل طرف هم پیرلاین طرفه میرو ته مال او پیلن
پخوا د قرقل پوسکي یو شمیر اروپאי او اسیایي هیوادونو لکه فلن، هالند، ناروی، انګلستان، مسکو او روسیه ته بل کېدل، خو په دې ورستوي کې د خارجي هیوادونو تقاضا کم سوې ده، او لامل یې په افغانستان کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور چاره ټکنی سوې ده.
د نوموړي ولایت د شهردرې ولسوالۍ یو مالدار ظاهر خان هم وایي چې د قرقل پوستکو د نرخونو ټیټوالي لامل ان یو شمیر مالدارانو د دغو پوستونو له روزنې او پالنې څخه هم لاس اخیستی دی.
سستی بازار سستی چې شپته ډالر څخه مثال په پنځه ډالر یا دا پنځه ډالر څخه په پنځه ډالر علاقه مندی کم سو ټول مالدارو خپل میګ ټول د قرقل څخه ترکیه ته وړولې پوست په دې خاطر وړولې چې مثال د خبرې پوست ارزانه په پنځه ډالر او په چرن په پنځه ډالر خرڅېږي.
په کندوز کې د قرقل پوستکو د صنعت او سوداګرۍ د ټولنې مرستیال عبدالباقی وایي په خوا کلونو د قرقل سوداګرۍ نه یوازې د مالدارانو لپاره بلکې د دولت لپاره هم د عواید ښه سرچینه بلل کېدله.
په مدت حدود 100,000 پوست په کندوز می برآمد، اول فعلا 100 پوست هم نه وي.
څو کاله مخکې له کندوز څخه هر کال د قرقل 100,000 پوستکي خارج ته صادرېدل، خو اوس په کال کې 100 پوستکي هم نه صادرېږي. په ټوله کې د قرقل پوستکو سوداګرۍ په ټپه درېدلې ده. په خوا په کندوز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور شپېته دوکانونه وو، او اوس یو دوکان هم نشته. دولت باید له مالدارانو سره مرسته وکړي ترڅو د قرقل پسونو نسل لمنځه ولاړ نسی.
ل ډیرو په خوا کلونو رئیس دی هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې زیات شمیر خلک دی قرقل پسونو په روزنه او پالنه بوخت دي. د قرقل پسونو له پوستکو څخه ډول ډول خولۍ، پوستین او بلا پوشونه جوړیږي، او په خوا کلونو د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کېده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته خبريږي. په کونړ کې څاروي لرونکي وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو لا هم فعال نه دي. د دې په خبره پر هر مرکز په لکونو افغاني لګښت شوی، وسایل ورته اخیستل شوي، خو اوس د خرابېدو په حال کې دي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کاله وړاندې څاروي ولرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول. بزګرانو او څاروي ولرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله یې درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي ولرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان:
یو موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی مونږ شو، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ خو کېږو نه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خو پوهې نه شو دغه نه شو دا خو نه دښ کېږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوښو او هم ورسره ژمنه شوي و چې د شیدو ټولولو او پروسس په اړه به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټریننګونه ورکړل شول.
پروسس د پاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي، نو تقریبا دې له موږ 280 کسان شورا لرو. بیکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دغه په کاریږي نور زیات دي. دا پروګرام هم دې د پاره جوړ کړی چې خلک دې کار سمباله کړو، هم ګټه مو کی، هم زمون کار هم په وچلي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو، نو کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ درکو.
د دوی په وینا که چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات به زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړې دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسانې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار لنه لرلو شکایت کوي.
په اورزګان کې د کورونا واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. روغتیایي مسؤلان وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د 200 رضاکارو ټیمونو په مټ 15,000 هغه نارینه او ښځینه واکسین کړي چې عمرونه یې لا 30 کلونو پورته وي.
دا د اورزګان ولایت د عامه روغتیا پر ریاست کې د واکسین د برخې مسؤلین دي چې د کورونا د واکسین د پیل پاړې رسنۍ ته یو خبري خبران جوړ کړی دی. روغتیایي مسؤلینو د کورونا د واکسین لومړی د غلطه د خبريالانو د سترګو او کیمرو په وړاندې څو کسانو ته تدبیق کړي.
موږ د افتتاح لپاره یو تن کس ته واکسین زرک سي دغه څخه به ورسته
د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د یاد خبری کانفرنس پر مهال رسنۍ ته ویل چې دی به دا واکسین د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت ټولو ولسوالیو ته د 15 ورځو پر مهال د زکارانو پر مټ د 15,000 هغه نارینه او ښځینه پورې ورسوي چې عمرونه یې لا 30 کلونو پورته وي.
اورزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کورونا کمپین شروع کیږي چې د جوزا تر 19 تاریخ پورې به دوام وکړي. په دې دوران کې به 15,000 هغه کسان او هغه خوندې چې عمرونه یې د 30 کاله څخه لوړ وي هغو ته به دغه واکسین ورته ورسیږي.
نوموړي زیاتوي چې د کورونا د واکسین دا ډول کمپاینونه د هیواد په 40 ولایتونو کې هم مهاله پیل شوي دي او دوی زیاتوي چې دا کمپاینونه له هغه وروسته د عامه روغتیا وزارت له لوري پیل شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. بلخوا د اورزګان ولایت اوسیدونکي د کورونا د واکسین د کمپاین په پیلېدو سره خوشاله دي او وایي چې په دې سره به له ګڼو ناروغیو وژغورل سي. د دغه ولایت اوسیدونکو که څه هم په لومړیو کې د کورونا د واکسین څخه کرکه کول، خو اوس یې زیات شمیر خلک له ګټو خبر شوي او هر یو کوشش کوي چې د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د کورونا له واکسین څخه د غلطه زیاته ګټه د پاخو عمر لرونکو کسانو اخیستې. موږ یې د یو شمیر کسانو سره خبرې کړي او دوی خپلې تجربې را سره شریکې کړي.
خو نا واکسین چې دی ډېر پیدا مېر واکسین دی خدای دې دا ډاکټران صاحبان ته خیر ورکړي د مخه مې یو دوز د 2000 لګولې دي وست دا دې بیا ته فکر خدای دې خیر ورکړي خو نا واکسین چې دی به مته نشه بنه د کامرا پوری سوي دي نشه نه بغل دي نشه کار ټول مردونه الله پاک پوری کې ثواب واکسین دي
دا ترالو واکسین مو کې د کورونا واکسین مو کې دا ډېر ګټه لري د کورونا واکسین ډېر ناروغي څخه موږ ژغوري
ورزګان ولایت چې شپږ ولسوالۍ لري د هیواد په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیر کم خلک یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو وړانګو ډرامه اورېدلی سي. خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وی د ایران د پاوز د یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولي په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو پر وړاندې کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دوړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د جنګي تبې د ناروغي د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جنګي ناروغي د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 شپېته ښځینه روغتیا پالانې روزلې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یک شنبه په یو ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار یې تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلې که په خپلواکه توګه تایید سي دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول په پلازمینه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګند دول وو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور شزي او ماشومان له سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په ترلاسه سوو کسانو کې یو د شزي او درې اویا ماشومان د غرض د قزاقستان 15 وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د فرانسې خبری ایجنسی ته ویلي د قزاقستان دغه 15 وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
تاسو تا وای لګه شیبه غلی شي وښه چې طبیعت صدر تا وای. تاسو د طبیعت غګونه واوریدل؟ د طبیعت غګونه او د غرونو چوپتیا مو احساس کړه. د شنه اسمان ننداره مو وکړه پوښوې چې تاسو ته یې سوایل مونږ او طبیعت نشلی دونکو اړیکه لرو راشه چې د طبیعت جبه همز دا کړو سول یو بل سره وګړیګو او دی یو بل په خبره و پوهیګو راشه چې د ګلونو خنداز دا کړو د مرغانو سندرې زمزمه کړو راشه چې د ونو قدر وکړو دیونو او بوټو هر کلی وکړو او غیګه ترې چارپیره کړو سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي دوی ټول زمونږ د ژوندانه برخه ده زمونږ ملګری دي مونږ له دوی پرته ژوند نشو کولای راشه خپل غیګه ورته پرانیزی او خراغ لاس ورته ووایی مونږ له طبیعت سره نشلیدونکې اړیکه لرو مونگ لیو بل نپرات جوان نشو که ولی دوی پر مونگ او مونگ پر دوی ودانیو
خیالی سویا؟
سوای موره؟
مرد صدقه شا مرد جار شا مریض خوبه نه چای او ډوډۍ دی ډیر کم خوړل
نه مورې مریض نه یم اسې ما ویل چې دا بلچا او کولنګ به زه ځان سره واخلم پلار به مې بیا وروسته راپسې راشي
دا لمر نه کمې خوا راختلې چې خیالي زوی مې له ما سره کار ته ځي
خو ته و مور مې وایې چې خیالي چورتونه وهي او کار نه کوي
زه و مور خو دې ستا په خیر وایو د چورتونو او تشو خیالونو څه نه جوړېږي
خیالي زویا پلار دې ښه وایي اولاد خو وي د همدې دپاره چې مور او پلار ته یې خیر ورسیږي د خپلې کورنۍ او نورو خلکو په ښه راشي
نو ما تاسو یا نورو خلکو ته کله بد رسولي دي ایله له ځان سره غلی کینم او په خیال کې ډوب شم تاسو مې همدې ته م نه پرېږدئ
خیالي زویا د مور خبرې دې ډېرې دي راځه چې زه او ته په خپل کار پسې ځو
سمه ده پلاره مخکې شه زه به د شالو خوا غلی غلی در پسې درځم او خپل خیال پلاو به مکم
بسم الله که زویا زه چې روانېږو
درځه پلاره له خیره
خیالي زویا نن چې ته کار ته روان شوې زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم
زما برخه پتاسې به راته وساتې
ښه ده زویا په سترګو چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه ویلې و چې اوبو ته به یو ځای ځو عمر یې ډېر دی لکه چې راغله
قندی ګل ترورې دا دې زم راغلم
راځه خدای دې هر کله راوله ستره مشي لورې
ښه ده شې ترورې خدای دې د بچو نه غم وساته
آمین له تا سره راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه یوه پیاله چای به وڅکې بیا به اوبو ته ځو
نه چای نه څکم دا منګی اول خالي کړه بیا به نو چینی ته پسې ځو
په منګي کې څه دي هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه ما په منګي کې پراټې راوړې دي نه چې پراټې دې پکې راوړې وي
وهي ترورې پراټې مراټې نشته د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړې دي تیمت خان له ویرې مې په منګي کې راوړې
ښه کور دې ودان زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی په هماغه څادر کې ورته غوټه کړه
سمه ده
ګوره قندي ګل ترورې حاجي شیرین کاکا ته به ووایې چې د همت خان نوم دې پټ وساتي که سلمان عاشق ته ووایې چې وریجې د همت خان غلا کړې وي په ټول کلي کې به ډنډوره شي
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
واه واه نام خدای دی وی مور جانې دا د څومره خوږه سبزی پخه کړې ده د چا خبره سړی ګوتی ورسره خوري
دارو دې څه سنگینه زویا دومره خوندور خوړه بنوي دې هسې صفت کې
نه پر اختیار خوندور دی مورې که څنګه پلاره
خوان خو ډیر ښه دی خو یو بل خبرم بکشته
د سنگین پلاره تا لکه چې خوب کې راویسته
نه نه زه دې صفت خبره کوم هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنی ډیره نه ده، غوړی هم پکې ډیر نه دي.
پلار جانا زه به یو بل صفاتم وکماو.
بس بس سنگینه زویا، تاسو نو بیخی غواکی او پلوونه ترې جوړ کړل.
غواکی او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیازم ډیر نه دي سوځېدلی.
وی زویا، ته خو سم ډاکټرې، که د ډاکټرۍ سبق دې وویلو لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ورغږ کړم. ملالۍ لورې، و ملالۍ
څه وایې؟ مورې
مور دې جار شه، ته چیرته پټه وې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده مورې، در راغلم.
ته راشه زما څنګ کې کېنه. راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
څنګه لاله، د پلار تر څنګه به کېنم.
ښه نو، خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لاله، داسې نه ده، تاسې ټول را باندې ګران یې.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په موږ هم ګرانه ده او موږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنګین لاله؟
خو موږ ډوډۍ ته ناست وو او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
خا کاکا خوشاله، دارا تو چول ستا ویختان جور کم او کده چی نرگل.
عاشقا هیر دی دیر شوی دی، چی نرگل ویختان خود پارون جور کردی.
تخوای لکم ورز چی یو من مینی وریجی را نغلا کردی دی، و مازغم بیخی کم زوری شوی دی. خدا ورستی
خدای با خیر کی. خا اوس نو دا ویختان را تا پاک پچاره و خره
پا دوارستر گو کیر دا
بخش. عاشقا لاس پو رو خو روا کور دو ام لغالی ڈاکشا آسه نا چه ده کاکا خوشحال اصار نا ده پمبه پتای جوڑ که.
یارا چه نارگولا که ده خوشحال کاکا ده سر ده پمبه پتای جوڑ شی لاغت با پکی وکی. او
عاشقا ده چه نارگول خبرو تا واگ مگده چه غوز با میکی.
وهم چه لالا بیغم او سیگا عاشق مخفل کار که استاز ده استاز. او
چنار گلا
وایم کور دل غلی ڈکشا کاکا خوشالا
سدی وایل عمل کوا سے
ها سے ماول چ دجران دغه اقداس بدل غوند شو چ پډول کی خوبه غنم نوی خلاص شوی.
غم مکوا کور دی وایم لغلی ڈکشا زبان د هوس وسو.
اخ خو چ چنار گل دی ولېگا کړه تی ډیر کمی سړی لکارا بس. یو
چنار گل خسړی ده خوان داوری خبری کن.
اوه خس فرای خوده. اوه آقا ده اخ آجی شیرین هم را روانده والا چه لکه چه ده ویختان جونی که سنگا.
پا خیر ده راشی، زما ویختان تیار شو، ته با ده آجی شیرین ویختان ور جور کن، زبا خشین لونگین چای در تراوله.
یارا کاغا خوشانه زما در خبر ده اکرا. رازه رازه آجی شیرین خانه چه شین لونگین چای هم نقص شو. اوکی نه
ستا خبری ترشنه لونگین چای هم خوان داوری دی.
تو پخپلا گل سرده او گل گل خلق هم پیجنه رازه کیه نه. خواه دارت ویچه سر ویختان دی جور کم او که بریتونه.
نه ده سر ویختان جور کم او نه بریتونه، بس اصیر آلم چی وخواگا خبر ده سر شریکه کم.
چیر تا لکه چی واده واده درک ده؟ چه خواهیم چه وخی و پلوونه پکی وخرو او خست سرکه دور پکی وغرم بای وغرم بای غرم بای کنه چه خبره ده وی؟
واده واده خو نده، خدا ده پلو خبره پکشتا.
خو خبره مې سر خلاص نه شو. ګوره ګله برانه نه کوي، د چا خبره له کوپړی وې د عقل مارغه الوتی دی.
زړه مه وهه، د عقل مارغه به دې بېرته کوپړی ته راشي. ته صبر، دا دې ورکې مینې وریجي.
هو دا څه وینې مه، دا له کومه را پیدا شوې؟ دغه د وریجو غل خو راته وښایې که نه، چې په ټول کلي کې رسوا کړم او ډنډوره ورپسې وغږوم.
پغل او مل پسی مگر زد
نخپلو بچو سره نوشی جان کا هغه چاتم دعا کوا چستا ورکه را پیدا کړه او پتا یې زړه خوګید.
صدیقې د خوړو لوښي دې ومینځل کلا پاتې دي
د ملالې پلاره مینځلې و بولا اوس یې لمر ته ګرچ وچی.
مور جانې که ډېر پاتې وي چې زم در سره مرسته وکم.
مور دې جار شه سنگینه زویا دا د لمر ته اقدام.
ښه ملالې لورې دا دی ستا امر خو په ځای شو.
پلاره زما کوم امر؟
ولې هېر دې شول؟ تا ویل چې لاسونه په اوبو او صابون ومینځو چې د خوړلو لوښي هم ومینځل شي بیا به د کارتوني مجلې کیسه درته کوم.
رفیات مې شول.
چه در په یاد شول نو را واخله مجله او موږ ته کیسه وکړه.
سمه ده را واخلم.
چیرته دې ایښې ده؟ زه به یې درته را واخلم.
د نانځکو د کوټنۍ په سر مې په تخت ایښې ده.
ژر یې راوړه چې زموږ ورته تلوسه ده.
دا دې را مې وړه. دا کیسه مې یادوله.
وی دا خو نانځکې پکې رسم دي.
هو د همدې نانځکو کیسه ده.
دا یوه نانځکه څومره ښکلې او پاکه ښکاري.
دا مخ او لاسونه پاک په اوبو او صابون مینځي ځکه داسې ښه ښکاري.
او دا بله لکه چې ناروغه ده په مخ مو ګلاب څه فکر کوم استفراغ کوي
لکه چې ناسې درد کوي پر ناسې لاس یې ښی دی.
هو دی به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل.
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه.
نصیحت یې ورته کوه خو دې به یې خبره نه منله.
ملالۍ لورې هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کار وپوهېږي که په خپله نه پوهېږي د بل هوښیار بنیادم خبره دې ومني. دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوې وي.
هو ته صبر چې دا نورې پاڼې یې واړو.
شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راوستې ده. دا دی په چپرکټ کې پرته ده او سیرم یې ورته لګولی دی.
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاپ اوبه او صابون مینځي.
ها ها نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلې وي.
خود یې منلې ده. دادا وی ګورې
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي. هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی.
دا د کتار په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده هماغه مریضه نانځکه ده.
ملالۍ لورې له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې
پلاره سدویل
شاباس دلته د سړک له غاړې لږ را دیخوا کینه. دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې د کلي فلانکوچ بازار ته ځي. راځي
بازار به ډېر لوی وي. ډېر دوکانونه به لري.
هو لوی دی ته به هم د خپل وطن بازارونه ووینې لورې.
پلاره سرکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسېږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې سرکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ما ته رنګي او د رسم کتابچې م اخلي که نه؟
هو خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې ډېر راباندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې ته هم راباندې ګران یې.
موټر راغی.
هو ومې لیده لورې.
پلاره هغه پیو کچه راته وی دروي.
ورخه کېږه مه سوارلي وویني په خپله دروي.
بازار والا بازار والا بازار والا هله کاکا وخه چې زموږ بیړه ده.
ته لږ صبر وکړه یوه پوښتنه درنه کوم.
او بابا پوښتنې به بیا په موټر کې کوې په لاره کې نور موټر سوارلۍ رانه اوچتوي.
لږ په کراره غږېږه زه درته وایم چې پوښتنه درنه کوم د خبرې ته وار نه راکوې.
د خبرې وار به بیا په موټر کې در شي یو ځل خو موټر ته وخېژئ.
والکه شاغه شور مه کوه په ارامه خبرې ورسره وکړه.
استاد فیروز ته په خبرې سر نه خلاصېږي.
استاد فیروز د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه.
دته خو د خدای هدایت دی. دا همداسې دی. تا څه ویل؟
ما دا ویل چې د هغې خوازي یو څه سودا اخلم. موږ له مهاجره ته نوي راغلي یو. تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بیا غمه اوسه دا ډېر تنګ فلانکوچ دی. که ته اوړو بوجۍ اخلې که بل څه باز د موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې
څه دې ویل پلاره؟
لار دې جار شه لورې درخېژه موټر ته.
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
والا کا شاغا ها
استاد
دا دروازه ورته خلاص کا
قسم ده صبر شابه سپیر وته مخیجه
جان مکوا خیجو
آفرین لوری د کڑکی خواته کینا دا غسی آفرین
لارا لارا کی تو زاین را تکه
ولی نه په دواړو سترګو
زله خیر استاد پونده کا د تو غوندې غوندې ورزپی
خیالی ګلا چه و خبر در تو کم خپکیگی خوبانا
خوشحال کاکا چه خبرم پا تا با برابر نوی چه دیر خواگه خبرم وی پی خپکیگم
چه دست دانو زبان خلی تا کلپ واچو
نه نه کاکا خوشحالا وایم پا لکی بالی گنزه نپریده خاما خاده خبر ور تو که کاکا خوشحالا چه نارگول خوایی تا خبره چه سمر ترخم وی نپی خپکیگم
خیالی ورارا چه پزره که دادر تیره نشی چه موگ بستا پا چای او پا گڑه ستڑیو او
او کنه خیالی ده خوشحال کاکا چه رنده خود ده شین چای او توری گڑه لنگر ده لنگر دلتا هر زوکرات لیشی شین چای او سره توره گڑه نوشی جنگه ولیشی زب ایگم چه تاسو پا چای او پا گڑه نخپک ایگه کنه زکل راتلم وای چیر تا چه زده زی آل تا پیخیزی
زده ده خدا روح لرا. خیالی وراره که خپکی گینا لدی خیالونو او چرتونو چه نجوری گی
خیالونو خوده و ریخموش نو سره تالونه دی لدی تالونو می مرا کزاوا وایم کورده لغا لیدکشا خیالی پده کلی خبره خجال کاکا مای پازا باوا پا کور کلی که چه اونیم لیوانه امی خوان کهی
چنار گلا تا پا لوی لاس لیوانه تری مجوراوا خیالی تکره زوانده باید چه ده خپل کورانه کلی او ولس خدمات وکی
خانو زما ده لاس چه پورا دی زه ده چا چه خدمات وکم
داسه ما وایا ته هر چه کوله شی په صورت روغی که اوخیار زوانی زن پلی و تو ما وایا
وایم کور ده لغا لیڈک شا خوشحال کاکا خود دور تا وایا چه چه دی وکی او چه دی نکی
دا دې وکړي چې بېځایه چرتون او خیالونه دې نه وهي د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي
یاره خوشحال کاکا دا وړی به شړی نه شي
ولې به شړی نه شي له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کا چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي
خوشحال کاکا تم به دا خبره نه کوې خود خیالي چې کار ته ملا ماته ده داسی او بولا چه ده سڑی وزپنه خوشی تکاول دی خیالی گولا که بد می ویل
وایم چه دار گولا گول گلاب خبر دی اکڑا واچا واچی شل چی
ایلی ایسی
آغا ده سنگینم را آغای دا با بیام از راتا نسیتی نکنی
سلام علیکم
وعلیکم سلام
دلائی مسی پخیر آگلیسی
سنگینه ستړی مسیح په خیر راغلې
ستړی مسیح سنگینه په خیر راغلې
لا په بیلا سنگینه سنگینه څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر که
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي
وایم کور دې له غلې ډکشه سنگینه دا خو د لاس مینځلو صابون دی
دا مې او درجن د کور لپاره اخیستې وو ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ
سنگینه کور دې ودان دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي
یا راجی شیرین خانه داسې وختار برته جوړ کړو کله چې لوی لوی استادان یې هم نشي جوړولی
منم دې اشوکه ته نو په خپل کار کې استاد خو یوه خبره مې واوره
وایه یوه څه چې وایم سل خبرې دې اورم
هسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کیږي
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه دې ته به پام کوم
خو یوه خبره مې بله هم واوره
وایه وایه په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې
دا بیاتي دې هم لږ په پام خوراوه کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسې
ته خوي کله کله په چرت کې لاړ شم چاړه یا بیاتی رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه چې کار ته کینی فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي کله کله وریجې رانه غلا کې او کله مې خاصې ځوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د همت خان هم دې خو را روان دي، خولې ته دې کله په واچوه.
خولې ته دې څنګه کول واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې ابي شیرین را وړي. زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړ. الله دې ولسه په مخه دې وایم زیړي ګلونه په دې کې نن څه خبره ده؟ خو وریجې مې ورکې مې پیدا شوې. که چاته وایم که نه وایم دا زما خپل کار دی.
واشقه بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی. چې مارې وخوري پوستکی غورځوي، او چې موږکې وخوري په تلک کې بندېږي. او
دا به نو هغه د وریجې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي.
مې نهشه خوړلی که نه دا کانه پېکېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار بنی آدم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیارې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه یې درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسانې وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزورونه؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه منه وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه.
بس په هماغه برګ وزیر څادر کې غوټه وې، له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
صبر چې دا خو دلته کېدم، دا مې وږي سپکې شوې.
وی پلاره دا خو ما پخوانی ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې، زموږ د کلي د موټرو اډه ده، همدلته کېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي. خدای دې ورته وکړي، یو بل ته لاره نه ورکوي. هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
پلاره څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
رو خواه میشو.
خو چه؟
زیلی سرکونه خامو او کسیم دیری چطلی وی.
بس خدای ده مونگ تا توفیق را که دوری چه خپل کلی و کارون پاکو ساتو او ودانی کو.
آمین. آقا ده از مونگ ده کلی فلان کوچم را گه.
آفرین ملالی دوری، دیر از زیره که خپل کلی موتر ده او پیشنده.
بس ویروز استاده هم داده سمده.
شاباش شاقا، هلا د موټر د مخې ښیښه پاکه کا.
څه کوي استاده؟ کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم.
لا حول ولا. شاقا په کوپړۍ کې د بوز دی کم ازغه چې ښیښه پاکه نه وي خدای مکه که په لاره کې ټکر وکړو.
شاقا ګله استاذ ښه درته وایي، د موټر د نورې ښیښې هم پاکې نه دي، ځان پاکې کړه.
کاکا ته اوس بل موټروان راته جوړ شوې.
ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي.
بس بس مغزه مې مخوري، خیرې پاکې به یې کړم. او کاکا له تا سره سودا مودا شته چې پاس د موټر په سر وتړم؟
هو شته، خو په احتیاط پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي.
د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟
د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی.
ښه دا څه دي؟ دا خو تلک راته وښه.
دا دی د لاس مینځلو اودان دی.
یاره کاکا دې خبرې ته خو د زما هم خندا راغله. په دې اودان کې څه کمال دی؟ اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاذه وای روغ وجود بادشاهي ده. ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ، مرضونه به نه در نږدې کیږي. رښتیا یو بله خبره
وایه. کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړه چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز تک خطر لري.
وکاکا کله څنګه غږ پې وکړم؟
تاسې غږ پې وکړه، زه له خیره په پام په آرام.
کاکا په دې خبره به زه سوچ وکړم.
کمی خواه شوا هم داسی بکو.
تاسو نن د ملالۍ دوی د نازک لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای په امان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه.